پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوه صد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وجل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وجل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه شنبه په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو سره د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې د سوراساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. البانیا په افغانستان کې نه نوی سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې ډیر دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبرپاڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غنی سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. وسام د سیالي له ډګره د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن لسنیمې بجې شاوخوا د سیالي ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 اتیا منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږ اتیا شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوز وایي یو بالستیک توغنده چې اټومي سرو کې لیکدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. لزمه کې نظمه کې ته دغه توغنده چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومتر واټن وهلی شي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. لکه چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماته نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپکتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه او وی ویل چې هغه یې شخصا د تلیکلی او تر هغه به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وکړي. بایدن یوازې دومره وویل چې داله سخاوته ډک یو لیک دی. ترامپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یو داسې ولسمشر په توګه ثبت کړ چې له دې مخکې د دندې په مهال هیڅ یو ولسمشر نه و ترسره کړی. هغه پرون د ورځې وختي لسپینی مانه یو وطا و پالو تکه که فلوریدا ایالت که خپل استوگنزای تا اولاره. او رسای خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړی ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنې د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیايي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوا، مندول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واغ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې څلور پنځه داسې مجلان پراته دي.
دا به هم واوري چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړي له مراسمو څو ساعت وروسته د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. په دوه هم نیمه کې د مخکښو شزو اونیس پروګرام لرو.
زموږ فعالیتونه په درې بخش کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې.
تورپیکی په پالسافه و چې د شزو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د خبرونه متری ولوس په جوړه. ورسره خبرونه د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دریم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی. د افغانستان د امروختي وزارت هم مني چې د بل هر وخت پارتلا په خوارځواکۍ دغه ماشومانو شمیر اوس زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه انځې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف د خوراکي توکو کرنې نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی په کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان شمیر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پایلیدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال مولا طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
په افغانستان کې هم د سوی تغذیه فیصدي و ډېر شاوخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوالو دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي. بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ریباجانی
بلی ډیر زیاته مننه کوم زما همکار و چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخلا زده رادیو ری دوستانو بیا هم پر همدی روختهی مساله تمکیجو نیجده یو کال کیجی چی ده نورستان روختهی مرکزونو که ده درملو ده روختهی کارکون که ده معشونو ده نشتوالی او نور استونز العمله ده یاد ولایت وسیدون که لگرنو استونزو سره لاساو گریواندی. دوی له حکومت څخه ده استونزو ده سمدستی هواری غشتانه کرده چی پا وینای پا هر کور که ده ناروغان رو شمیر و رست تربلی جیریجی. تفصیل پا ده راپور که رو.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمرچی د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودې راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دوه بولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چاته بسر کې دي خلک بسر یا ماغه دي خلک فکر فکر کې دي خلک پرته دي زمونږ د افسران نشته. دوه مړي د ګور یو پیګه مړي چې یو خل ده او یو والد ته اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه بوته نه و باسي اوس لارې کې روان دي.
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري لامل د 13 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلور پنځه دشي مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان اوس لګ لګ خښوي دي، نه دوایا نشته نه ډاکټران ورځي.
نورستانین په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړل که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدې فیضان آزادی راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا.
نورستانیان وای دوی زکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخستل کیږي خو نورستانیان یې د نه رسېدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوریدوسنو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم در تلرو خو وس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجی په دریمه مسوده کار روان دی او د روانې اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالیه وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 1200 ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو د سیمې له خلکو دینی عالمانو خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره په ملي بودیجه کې د حقوقو د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه څو برابر زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفری وایي چې 14 کرنیز توکي چې کولای سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفری زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستهبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډرډ کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړې دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی او له څو کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بیلابیل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو ډالر و بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ څلوېښت پوله، یو پون 194 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه بیا ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمه پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخوانی ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړي، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لری کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیج کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا د مړینو د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ول چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحلې ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کول لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل وو چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلی وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول وو چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی وو او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی وو. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجمالند.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا زده رادیو او ریوس په لملالی بشیر خبرو چې نړیوال ورسپانو پر کوم موضوعاتو تبصره کړی دي.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیری په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 18,000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته کم شوی دی. د پینټاګون د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4,300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف درامست سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یوه راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس په پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ستونزې ته په کتو یې د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونو او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر لسیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سی او ژمنۍ کورس برابر کړی چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یوه بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي، دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله مند ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ دې کورس ته ډېره اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه 12 ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونې سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دمرستندوی بنسټ مشر ډاکټر هادي حماسوایی په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړ نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګ وه، حتی تی پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ دې ته نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای زایبای د مدني ټولنو او مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په ښو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کیږي، خو د تازه جوړو شویو کورسونو په اړه هیله مند چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
نوراغانو زای بچم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسېږي بالخصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته بلام مفایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي مننه
زله کندوز ولایت نه درشتار شو له سوال نه پټم کی ما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت شه دا ولې سوال سره کان ټول خراب دي دا شل کله خوروي جنگونه کې د ټول یوهادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي شربانه نه داخله چې موږ د هرڅ د ولسوالي سړکونه جوړ کړي سلام علیکم
سلام د زابل ولایت څخه راړي کنيول د ځمټ وستنه دا ده چې زابل ولایت کې د بیسل شبکې پر مخ هیڅ کار نه کوي د دې ځغ با تر لوړ چارواکو ورسېږي سلام
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کړې سیدن کې ما ورور د سیدې چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما خپل پیسې راوباسي او